ساعت لس بجی شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې م لرو، خو په راپورونو کې اورئ چې ملګري ملتونه وایي دواړه کاندیدان د دې موسې د وړاندیز د عملي کېدو ملاتړ کوي. د کاندیدانو استازي د دوی له مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما د ټلیفوني خبرو په باب وایي چې ولسمشر اوباما د افغانستان د یووالي او پرمختګ ننګه کوي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دوی انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت پر څرنګوالي انتقاد لري، وای چې په ملي حکومت کې باید ټول افغانان او ټول خواوی برخه ولري. په دې ځینو نورو راپورونو لښ روسته راپورونه وړاندې کیږي، خو اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې نجيبه زمانی وړاندې کوي.
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. په کندهار ولایت کې د دې ولایت د امنیت قومندانۍ پر میل مستون وسله والا حمله شوې ده. په هلمند ولایت کې په یوه بمی چاودنه کې څلور تنه ملکیان وژل شوي دي. او په بهرني خبرونو کې د امریکا متحده ایالاتونو خپل ټول کارکوونکي په لیبیا کې له خپل سفارت څخه ایستلي دي. د خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت قومندانۍ پر مېلمستون وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله کړې ده. د کندهار د والي ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د امنیت قومندانۍ د مېلمستون په سپین بولدک ولسوالۍ کې دی او نن سهار 8 بجې شاوخوا پر مخالفینو ډله ییزه حمله وکړه چې اوس هم دوام لري. مینپال ویل چې د حمله کوونکو شمیر 8 تنه دي چې تر اوسه یې 16 تنه وژل شوي او 32 نور یې مقاومت کوي. وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی او دا کويشته یو خاص نظامی تاکتیک پر اساس دغه ودانی ته ننوتل دي. تر اوسه د تلفات په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. د په داسحال کې د چې چارواکي وایي وسوال طالبانو په یو حمله کې د کندهار د ریګستان ولسوالۍ د امنیت قومندان بسم الله جان وژلې دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي مسؤل د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل دغه حمله په لسګونو وسوالو تیر ورځ د کندهار پر سرحدي ولسوالۍ ریګستان وکړه چې پکې د ریګستان د امنیت قومندان او دغه 15 تنه ساتونکو وژل سول. شل تنه وسوال حمله کوونکي هم په دغه حمله کې وژل شوي دي. له هلمند ولایت څخه ورکړل سوي راپور نه وایي چې په یو بمی چاودنه کې څلور تنه ملکیان وژل شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ویلي چې چاودنه پرونشن به د مارجې په ولسوالۍ کې د هغو چاودیدونکو موادو په وسیله سوي چې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي. په افغانستان کې په لویو لارو ښارونو کې د چاودنې په داس حال کې زیاتې شوي چې وسلوالو طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي په شمالي زون کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتیدو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمایز دفتر مشر قاضی سید محمد سامی ازادي راډیو ټویل په شمالي زون کې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي د تیر کال د څلورو میاشتو په پرتله سل په سلو کې ډېر سوي دي. د شاغل سامی په وینا تیر کال د هیواد په شمال کې تر 1500 ډېر د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې وې چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې یوازې په هغه سیمه کې چې د کمیسیون تر پوښښ لاندې ده شاوخوا 200 د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. په شمال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرېدو لامل فقر، بیوزلي، د کاري اسانتیاو نشتون او د تعلیم د کچې ټیټوالی بولي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني 40 پوله، یو یورو 50 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ. ازادي اوس هم څو نړیوال خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو خپل ټول کارکوونکي په لیبیا کې له خپل سفارت څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د لیبیا په پایتخت رابلس کې د سیالو یاغي ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خپل سفارت کارکوونکي د مځکې له لارې په موقته توګه ګاونډي هیواد تونس ته انتقال کړي دي. چارواکي وایي څو چې په لیبیا کې وضعیت ښه سوی نه وي، په دې هیواد کې به د امریکا د سفارت فعالیت ځنډېدلی وي. د سوریه د څارنې یوه ډله وایي لږ تر لږه 15 حکومتي سرتیري هغه مهال ووژل سول چې یاغیانو یو پوځي اډه ونیوله. دې څارونکي ډلې ویلي چې له یو شمېر سرتیرو څخه سرونه پرې سوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې ویلي 50 سرتیري دستي ادام سوي، 19 نور سرتیري په یوه ځان وژونکي حمله کې وژل سوي، او لږ تر لږه 14 نور سوري سرتیري د داعش د وسلوالې ډلې لخوا په شمال کې پروت رقه ولایت کې د وی پوځي اډې له نیولو وروسته لمنځه تللی دي. د څارنې دا ډله چې مرکز یې په برېټانیا کې دی وایي د 200 نورو سرتیرو برخلیک لا څرګند نه دی. حماس وسلواله ډله وایي دوی د جولای د 16 نیټې د 12 ساعته اوربند له تمامېدو 2 ساعته وروسته پر اسرائیلو د توغندیو ویشتل بیرته پیل کړي دي. د اسرائیلو پولیسو ویلي د حماس توغندي تر تلابیب پورې رسیدلی دي. اسرائیلو وړاندیز کړي چې اوربند به 4 ساعته نور هم وغځوي، خو حماس ویلي دوی د اوربند د غځولو سره موافقه نه ده کړې. په غزه کې د 19 ورځو په دې جګړه کې تر زرو زیات فلسطینیان وژل شوي چې ډېر یې ملکیان دي. همدارنګه څلوېښت اسرائیلي سرتیري او درې اسرائیلي ملکیان هم په دې ترڅ کې وژل سوي دي. د اسرائیلو امنیتي کابینه تیر ماښام غونډه وکړه څو پر هغو نړیوالو هڅو بحث وکړي چې غواړي د اسرائیلو حماس ترمنځ اوږدمهالي اوربند رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په پاریس کې د اروپا او منځني ختیځ د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل څو دواړه لوري وهڅوي چې رامنځته سوی اوربند وغځوي. د پاکستاني غرختونکو یو شپږ کسیزه ډله د لومړي ځل لپاره د کیټو لوړې څوکې ته چې په نړۍ کې دویمه لوړه څوکه ده ختلې دي. دا غر 1811 متره لوړوالی لري او ورته پورته کېدل ډېر ستونزمن دي. تر اوسه ډیرو غرختونکو له دې غره څخه د کوزیدو پر مهال ژوند بایللی دي. پاکستاني چارواکي هیله لري چې د کیټو لوړې څوکې ته د غرختونکو د تاریخي خطل به د دې سیمې ته د سیلانیانو پاملرنه ورواړوي. دا وتر دې ته مهم خبرنه.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو ته خوري. ازادي رادیو هر سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12 شپږ دی خبرونه کوي. په همدې چپو له 2 بجو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبري شي. ساعت 10 بجې او 8 دقیقې دی. د دې خبرونه په دوام کې ووري. ملګری ملتونه وایي دواړه کاندیدان د دې موسسې د وړاندیز د عملي کېدو ملاتړ کوي. د کاندیدانو استازي د دوی له مشانو سره د ولسمشر اوباما د تلیفوني خبرو پاړه وایي.
شخصا ښاغلی اوباما دې ته ژمن ده چې له افغانستان سره په هر اړخیز ډول باندې مرسته وکړي.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دوو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو انتقاد کوي.
هغه څه چې د انتخاباتو نه لاسته راځي هغه کولی شي ټولو هغو قواو باندې تکیه وکړي چې په دې وطن کې شته.
په خوست کې د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې خلک اختر ته سوداوي اخلي.
خوست بازار ته نن راغلي یا چپلۍ خولۍ کترا او په جامو پسې مونږ خوشیان کړي دي. انشاءالله نن خو په خوست ښار کې بالکل
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ 19 پروګرام ژوند په شیبو کې دراوړو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ملګری ملتونه وایي د ولسمشۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو د دې مؤسسې د هغه وړاندیز د تطبیق ملاتړ کړی چې د ټولو رایو د تفتیش په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر دا موضوع په یوه تازه خبر پاڼه کې کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم له دې اعلان وروسته له دې کړنلارې څخه د دواړو کاندیدانو ملاتړ ستایلی دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو د رایو د ارزونې په اړه د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د ملګرو ملتونو د وړاندې شوې کړنلارې د عملي کولو ملاتړ کړی. دا کړنلار او معیارونه د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ د دویم دور انتخاباتو د ټولو رایو د څېړنې د پروسې یوه برخه ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د خبر پاڼې لمخې دوی د جولای په 24 نیټه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ تخنیکی توافق په چوکاټ کې خپل وړاندیز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی و. خو د یوناما خبر پاڼه وایي له دې وروسته هم د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو د انتخاباتو کمیسیون ته د ملګرو ملتونو لخوا د وړاندې شوې دې طرحې په اړه مشخص ملاحظات وړاندې کړل. یوناما وایي پر دې سربیره هم اوس دواړو کاندیدانو چمتووالی ښودلی چې د غوره نړیوالو اصولو پر بنسټ د جوړې شوې دې طرحې سره به د یو نیک اقدام په توګه پر مخ ولاړ شي. خبر پاڼه زیاتوي اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په خپلو کې د مشترک لیدلوري په څرګندولو سره ویلي چې د رایو د ارزونې د پروسې بشپړول د افغانستان د خلکو او د دې هیواد د ملي ګټو په ګټه دي. د ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه د دواړو لورو د ملاتړ او د دې کمیسیون د قانوني واکونو د منلو پر بنسټ ملګري ملتونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د څارنې لازمې پریکړې هر څومره زر چې ممکنه وي وکړي څو د رایو د ارزونې بل پړاو پیل شي. د افغانستان د سار د یوې ډلې د مشرتابه د شورا غړی شاه محمود مل چې په روانه انتخاباتي پروسه کې د څارونکو دنده پر مخ وړي وایي چې کمیسیون باید نور خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او پریکړې باید کاندیدانو ته پرې نه کړي.
کوم ټوله پروسه په انحصار کې د دوه ټیم ورکو چې په دوه انګرو کې دي او ور وخت دی نه سره جوړ نه شي پروسه متوقف او بیا شروع دی. یو غټه عظیمه ملي پروسه سره د رقم ستی برخورد زه فکر کوم کمیسیون سوال نه دي چې یا به آمدن دي پروسه نه ځان پړي کوشش کوي یا به ظرفیت او توانایي نه لري.
بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم د یوناما د اعلان هرکلی کړی. د امریکا سفارت لخوا په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې له دواړو کاندیدانو سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د جمعې د ورځې ټلیفوني خبرو ته اشاره شوې او وایي ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره په خبرو کې وویل دا چې دوی ملي ګټې تر هر څه مخکې کړي او په خپلو کې د ګډ کار شمنه کړي ستاینه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره پرونه د رایو د تفتیش پروسه وځنډوله. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په یو خبري غونډه کې وویل چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو د اختلافونو له امله د پروسه د دریم ځل لپاره په موقت ډول ځنډوي. د رایو د تفتیش بهیر د ځل د عبدالله عبدالله د څارونکو د ځینو ملاحظو له مخې وځنډید او دوی وویل چې د ملګرو ملتو لخوا د رایو د تفتیش په وړاندې شوی طرز العمل کې باید بدلون راشي. مرزیه احمد زی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر هغه چې د جمهوري ریاست وړ کاندیدان د ملګرو ملتونو د رایې د تفتیش طرزالعمل لاسلیک نه کړي نو د رایې د تفتیش پروسه به پیل نه کړي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس وویل چې د رایې د تفتیش پروسه د دواړو انتخاباتي ټیمونو د اختلافونو له امله په موقتي ډول د اختر تر څلورمې وځنډوله. ښاغلی نورستانی په دې اړه وویل
د دې لپاره چې دواړه محترم کاندیدان خپل ورستي موافقه وشي موږ محترم کمیشنران ټولو پریکړه وکړه چې لنن وخت څخه ورسته د رای سیړل په موقع ډول د اختر تر څلور می وځنډو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې دواړه کاندیدان د رای د تفتیش په پروسه کې ځینې ستونزې جوړوي. نو موري زیاتوي چې تر دې مهاله د رای ورکونې د 80% محلونو رای د دوی مرکزی دفتر تر رسیدلې دي. د رای د تفتیش بهیر د ځل د عبدالله عبدالله د سارونکو د ځینو ملاحظاتو په خاطر وځنډیده. دوی وایي تر څو چې د رای د تفتیش په خاطر د ملګرو ملتونو د وړاندې شوی طرز عمل په 12مه او 14مه ماده کې بدلون را نشي نو د رائے تفتیش ته به ادامه ورنکړي. په دغه دوه مادو کې په رای پاڼو کې د مشابه نښو او دغه راز په دې خبرې شوي چې د رائے تفتیش په نړیوال معیار برابر دی او کنه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په ورته وخت کې له دواړو کاندیدانو نه غواړي چې د رائے د تفتیش اصولو ته ژمن وسي او نور د دې بهیر ته ستونزې پیدا نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جولای په 12مه نیټه د رای د تفتیش پروسه پیل کړه. دغه پروسه له دې وړاندې هم د کاندیدانو د سارونکو ترمنځ د اختلافاتو او دغه راز د متفتشینو د روزنې له امله دوه ځلې ځنډېدلې ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
لسپجیو پنځه لس دقیقې شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم موندلی شي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. تاسو د ازادي راډیو ټول راپورونه او خبرونه هم اوریدای او همې لوستلی شي. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو استازي وایي له کاندیدانو سره د باراک اوباما ټلیفوني خبرې دا شي چې امریکا په افغانستان کې د امن، ثبات او دیموکراسي غشتون کړي. د دواړو ټیمونو استادو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر باراک اوباما ټلیفوني خبرې د پډاګه کوي چې د هیواد غواړي په افغانستان کې ولسواکي او د قانون حاکمیت پیاوړی شي. په دې اړه ناجیه صفایی راپور لري.
د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې له دوی سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ ټلیفوني خبرې د دې څرګندونه کوي چې امریکا غواړي له افغانستان سره خپل تعهدات په ډاګه کړي. د تحول او تداوم د ټیم ویان فیض الله زکی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خغلی باراک اوباما له دې ټلیفوني خبرو ښکاري چې امریکا غواړي له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
خغلی اشرف غنی احمدزی او د تحول او تداوم ټیم په دې باور لري چې د ولسمشر باراک اوباما ټلیفوني خبرې د دیه کاروندوی کوي چې امریکا له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن ده او د دې هیواد ثبات او پرمختګ غواړي.
خغلی زکی وویل چې د امریکا د ولسمشر ټلیفوني خبرې د هغو موافقو یو برخه و چې تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر شوی وي. ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جمهوري ریاست له دوو کاندیدانو سره دغه ټلیفوني خبرې د جمعې په هم کړي. په دې خبرو کې ولسمشر باراک اوباما له دواړو کاندیدانو څخه په ټینګه غوښتي چې د جمهوري ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو د رایو د سختي او ټکنۍ سیړنې په جریان کې باید ملي وحدت وساتي. په عین حال کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویان فضل الرحمن اوریا هم وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما خبرې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او قانون حاکمیت په برخه کې د امریکا تعهد په ډاګه کوي.
د امریکا هیواد او شخصا خاغلی اوباما د ته ژمن ده چې له افغانستان سره په هر اړخیز ډول باندې مرسته وکړي.
خاغلی اوریا وویل چې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته ډاډ ورکړی چې د دواړو ټیمونو ترمنځ وروستي توافقات به عملي شي.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت په حکومت کې باید ټولو سیاسي ګوندونو ډله او حتی وسلوالو مخالفانو ته برخه ورکړی شي. د کارپوهانو پرون په یوه غونډه کې وویل دا سمه نه ده چې یوازې دوه مخکښ کاندیدان ټول واک په خپل منځ کې سره ووشي. په عین وخت کې دوی وویل چې راتلونکی حکومت باید د افغانستان د پرمختګ لپاره له ټول قوت او ظرفیت کار واخلي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه دا راپور لري.
د سیاسي چارو کارپوهان د دوو کاندیدانو لخوا د ملي وحدت حکومت جوړول مناسب نه بولی او وایي چې د حکومت دا ډول جوړښت افغانستان ستونزې نشي حل کولای. د کارپوهانو چې د شنبې په ورځ په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې وویل چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله پریکړه کړې چې د اجرایوي شورا پر رامنځته کېدو په خپلو کې واک وویشي. د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس او د دې ناستې ګډونوال عبدالحمید مبارز وویل چې د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت په نوم د حکومت جوړیدل ملي بڼه نشي غوره کولای او باید چې ټولې ښکلې ډلې په واک کې شریک شي.
اگر ګروه تحت رهبری ډاکټر عبدالله یا ډاکټر اشرف غنی یا حکومت
به چیرې د عبدالله او اشرف غنی احمد زی په مشرۍ دوه ټیمونه په خپل منځ کې او حکومت جوړ او چوکۍ او بلته وویشي، دا ملي حکومت نه ده، بلکې ملي حکومت باید ټول سیاسي ګوندونه د افغانستان ټول وړ کسان باید په ملي حکومت کې شامل وي چې د روانو ستونزو لپاره د حل سمه لار پیدا کړي.
د غونډې بل ګډونوال خلیل رومان وویل چې د افغانستان بحران د جنگ او ناامنۍ بحران دی او وسلوالو مخالفانو ته لونډې ورکولو پرته د ملي وحدت حکومت ستونزې نشي هوارولی. د بحث بل کارپو نجیب منلی وویل چې د کاندیدانو ترمنځ د واک ویش غیر عادلانه کار دی او زیاته یې کړه چې راتلونکی حکومت باید د ظرفیتونو له مخې خلک په لوړو او مهمو پوسټونو مقرر کړي.
نو هغه څه چې د انتخاباتو نه لاسته راځي هغه مشروع حکومت دی. دغه مشروع حکومت کولی شي چې د ملي منافعو په نظر کې نیولو سره ټولو هغو قواو باندې تکیه وکړي چې په دې وطن کې شته او د وطن د ښېګڼې او د ښېرازۍ د پاره
په ورته وخت کې دا افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د راتلونکي حکومت په وړاندې باید اپوزیسیون هم موجود وي چې د حکومت له کارونو څارنه وکړي. د هغوی په باور له اپوزیسیون پرته به په افغانستان کې ډیموکراسي مراعت نشي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم رحمت الله افغان د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوي.
کابل چپ رسپانو به هم د یک شنبه د ورځې په ګڼو کې د انتخاباتو پر مسله او د کوچني اختر په مناسبت لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې لیکلي د ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو بحراني کېدل او د امریکا مداخله د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ولسمشر ترڅنګ د اجرایي ریاست پر جوړېدلو جوړجاړی اصلا د 2009 کال انتخاباتو د سناریو تکرار دی. وړاندې په مطلب کې راغلي هغه مهال هم پر ولسمشر کرزی د امریکا فشار دا و چې په تشکیلاتو کې د اجرایي ریاست مقام زیات کړي او ډاکټر عبدالله به یې مشر وي، خو ولسمشر دغه وړاندې رد کړ. د ویسا په سر مقاله کې راغلي له بحرانه د وتلو یوازنۍ لاره د داسې یو متمرکز نظام رامنځته کول دي چې ولس یې تر شا ولاړ وي. ملي ارمان ورځپاڼې د ډاکټر اشرف غني احمدزي د مرکې او برخه راخیستې چې څو ورځې وړاندې د جرمني له یو تلویزیون سره کړې وه. ښاغلي احمدزي تلویزیون ته ویلي د رایو 15% کې شمېرل دا په ډاګه کوي چې په انتخاباتو کې کمه درغلي شوې ده. د انیس دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې راغلي مدني ټولنو د انتخاباتو په بهیر کې رغنده رول لوبولی دی. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې ویل شوي اختر چې د الهي امر پر ځای کولو ورځ ده، په داسې حال کې ورته تیاریانې روانې دي چې اوس هم په هیواد کې هره خوا وژنې او جګړې دوام لري. د سرمقالې د لیکوال په باور دغه عمل چې په ظاهر کې د اسلام په نامه توجیه کیږي په حقیقت کې له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. بلې دولتي ورځپاڼې هیواد په یو ځانګړي مطلب کې پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې اسلامي ارزښتونو ته په کتو او د کوچني اختر له برکته له روانې ورورژنې لاس په سر شي او نور په هیواد کې د بېګناه وګړو وینه مه تویوئ. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان په ګډون د سیمې سوله او ثبات د ګاونډیانو صادقانه مرسته غواړي. د سرمقالې د لیکوال په اند کچېرې پاکستان پر اختیا د حقانی پر شبکې او نورو وسلوالو مخالفانو فشار راوړي نو کېدای شي چې هغوی سولې ته غاړه کېږدي او امکان لري په افغانستان کې روان کړکېچن بهیر د رغېدو خواته ولاړ سي. د هیواد د سرمقالې د لیکونکي د معلوماتو له مخې په افغانستان کې روانه جګړه به نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او په ځانګړې توګه پاکستان هم په خپلو لمبو کې روان غاړي.
د افغانستان لپاره د غوره غالیو په نوم یو مؤسسه غواړي چې د غالیو صنعت د ودې او په نړیوالو مارکیټونو کې د ښه بازار موندنې په خاطر د افغانستان د صادراتو د پراختیا له ادارې سره مرسته وکړي. د دې همکارۍ تړون پرون د دې مؤسسې او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو لخوا په کابل کې لاسلیک شو. په اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان لپاره د غوره قالینو موسسې چارواکي وایي د دې لپاره چې افغاني قالینې په نړیوالو بازارونو کې دایمي بازار ولري، د قالین اوبدونکو مسلکي او تخنیکی مهارت باید لوړ شي. د همدې هدف لپاره د موسسې د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ چې د یو کال لپاره به افغان قالین اوبدونکي په مسلکي او تخنیکی ډول وروزي. د افغانستان لپاره د غوره قالینو په نوم د موسسې اجرایوي رئیس اسمت ګلستانی ازادي راډیو ته ویل چې د دې تړون له مخې دوی هڅه کوي قالین اوبدونکي او سوداګر داسې وروزي چې په هر ډول شرایطو کې خپل صنعت په مخ بوتلی شي.
اهداف پروژه دغه دي چې دې پروژه له اقتصادي له نظره یا له لحاظ مون باید خود کفا اوسو. آینده کې ک ایالات متحده امریکا ک وزارت تجارت ووسی یا نه ووسی ک کومکونه یې کنه یې مو باید یا آزادی سکتور باید خپل داتا توانمندی ولري چې د خپل دې پروژې د قالین او د صادرات او تولیدات او خپل پرمختګ ورکړي یا پراختیا ورکړي. اقتصادي که تخنیکی دو خپل باید اقتصادي لازه یا تخنیکی لازه خپل خو باندې باید ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي د افغاني قالینو صنعت د ودې او پراختیا لپاره د دې موسسې ایجنډا خبولي او وایي چې د دوی په مرسته به هڅه وکړي چې راتلونکي کال هم د قالینو غوره جایزه د افغانستان په نوم شي. د دې وزارت د صادراتو د پراختیا ادارې رئیس نجله حبیبیار د تړون د لاسلیک په مهال خبریالانو ته وویل چې د دې نوې تړون په اساس به افغاني قالینې نورې هم ښې شي او نړیوالو مارکیټونو ته به ښه لار پیدا کړي.
کوښښ کوو چې د خصوصي سکتور ټول غړي چې د غالۍ اوبدلو په برخه کې کار کوي له دې پروګرامونو څخه برخمند شي او وکړی شي چې له افغانستان نه بهر لاړ شي. په څو برخو کې په ځانګړي ډول د روزنې برخه، د غالۍ د تولید د زنجیري ارزښت برخه ده چې باید ملاتړ یې وشي.
د سوداګرو په وینا په دې وروستیو کلونو کې د ښه ډیزاین، کم تولید او مناسبو ترانزیتي لارو نشتون د قالینو د خرڅلاو بازار کمزوری کړی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
په کندهار کې وسلوالو کسانو نن د امنی قماندان د سپین بولدک په ملمستون باندې حمله کړې ده. په دې اړه وروسته راپور درکو. د وی بلې عملی په اړه اوس راپور لرو چې په اساس ویل شوی دی چې پرون وسلوالو طالبانو د کندهار د ریګستانو ولسوالۍ پر امنی قومندانې برید وکړ چې په نتیجه کې امنی قومندان وژل شوی، له ده سره درې ساتونکي هم وژل شوی دی. په دې اړه د صادق رښتینی راپور واورئ.
چارواکي وایي چې لومړی د شنبه په ورځ لسګونو وسلوالو د پاکستان سره پر پوله د ریګستان ولسوالۍ پر ودانۍ په حمله کې د دغه ولسوالۍ د امنیت قومندان بسم الله جان د خپلو 500 ساتونکو سره وژلي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې د دولت وطن مخالفین هم وژل شوي. دغه راز په جړی ولسوالۍ کې د ملي او محلي پولیسو پر پوستو په حمله کې چارواکي وایي چې د ملي اردو یو سرتیری او د دولت څلورویشت وسلوال مخالفین وژل شوي. د مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې وطن پولیس او د ملي اردو سرتیری هم ټپیان شوي.
پر څلورو پوستو باندې د ملي پولیسو او د محلي پولیسو ته د افغانستان د دولت مخالفینو حمله کړې ده. د جګړه کې څلورویشت د دولت مخالفین چې درې پخې امتحاریان دي دا وژل شوي دي، او په دغه پیښه کې یو د ملي اردو عسکر شهید دی او وطن چې پولیس او ملي اردو د هغه په دغه پیښه کې زخمي.
چارواکي وایي چې پر جړی او رګستان د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه حملې د شنبه په ورځ ناوخته پای ته رسیدلي. د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه حملو مسولیت منلی او د شاوخوا شلو پولیسو د وژل کېدو ادعای کړې.
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت لس بجې او وبش دقیقې دي. مخکې مو واوریدل چې په کندهار کې یو بل حمله هم شوې ده. نن د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کندهار د امنیت قومندان په ملمستون باندې وسلوالو ځان وژونکو برید کړی دی. د دې حملې چې تر څو شېبې مخکې پورې هم دوام درلود، دا اوس کندهار ته ځو. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ټلیفون له لارې دی چې وروستۍ حال یې راکړي. رښتینی صاحب، وروستۍ معلومات مو څه دي؟
تروان صاحب، مخکې چارواکو د حمله کوونکو شمیر درې تنه شوی، خو اوس ویل کېږي چې په دغه حمله کې اته وسلوال دي او د هغو څخه شپږ د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د تلفات مبارکي ده هم تر اوسه چارواکي او نه هم وسوال مخالفین معلومات ورکوي. او لکه څنګه چې مخکې په ریپورټونو کې وویل شو چې دغه حمله نن شاوخوا اته بجې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کندهار د امنیه قومندان پر مېلمستون شوی، او اوس هم ویل کېږي چې جنگ جریان لري.
بله، جنگ جریان لري. او دا ویل شي چې په ملمستون کې څوک اوسېدل؟
دا په ویل کېږي چې یوه کالونی ده او د کندهار د امنیت کمانډان د مېلمستون تر څنګ د سرحدي پولیسو د څو قمندانانو نورو کورونه هم دي او حمله کوونکي دغه کالونی ته نږدې د یوې ښوونځي څخه استفاده کړې ده او ښوونځي ته ختلي دي پر دغه کالونی او مېلمستون باندې ډزې کوي.
وسلوالو طالبانو څه ویلي دي تر اوسه پورې؟ تاسې د امنیتي چارواکو خبرې وکړې، دوی وایي چې شپږ کسه یې له منځه وړي دي او دوه کسه لا مقاومت کوي. طالبان څه وایي؟
طالبانو لومړی سره دغه حملې مسؤلیت منلې دي، د خپلو حمله کوونکو شمېر نشي، خو وایي چې په یو خاص تکتیک دغه ځای ته ننوتلي دي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، په دغه ساحه کې ویل کېږي د کومندان د په ګډون د ځینو د سرحدي پولیسو د ځینو نورو کومندانانو کورونه دي او په دغه ساحه کې د وخت امنیتي تدابیر سخت نیول شوي وو. د یوه یادونه باید وکړو چې په کندهار کې د تیرو درو ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو تلاشي زیاتې شوي وي او دا چې ویل کېدل چې دوی ته د دغه ډول حملو په باب